درنو ریدونکو السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ خراغلاست وایم. نن چهارشنبه د 1499 کال د سرطان چنګاښ شپږویشتمه د 2019 کال د جولای ولسمه د ازادي رادیو په دغه سهارنۍ پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري. دا مو د سر موجوده مهمه بهرنۍ مسله هم دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي له ایران سره د ترینګلتیا د پای ته رسېدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قمندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او بهرنۍ موضوع هم دا چې اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیر اورسولا وندرلین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. پوره خبرونه: په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. میلر چې پرون سه‌شنبه د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف هرات ته تللی و، په دې اړه وویل: د افغان ځواکونو او نړیوال ائتلاف لوري په ډیر دقیق ډول غواړو چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو مخه ونیسو. موږ په خپلو عملیاتو کې دقت غواړو، او که دقت په پام کې ونه نیول شي هغو کسانو سره حساب کوو چې بې پامۍ کړی. خو له دې سره په یو وخت زه د افغانستان د خلکو پر دې اراده باور لرم چې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي بهترینه لار د تاوتریخوالي کمول دي. لدی سره په یو وخت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو پرون سه شنبه د ولسی مرګ ژوبلې پر موضوع خبرې کړي. د ملي امنیت شورا په خبره شوې خبر پاڼه کې وایي حمدالله محب او تدامي چې یا ماموتو په پوځي عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي ټینګار وکړ. په تیره یوه اونۍ کې له لوګار، کندهار، اروزګان، بغلان، میدان وردګو او نورو ولایتونو د حکومتي ځواکونو او ناټو په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د لسګونو ولسی خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قمندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د شاهین د قول اردو ویاند حنیف رضایی تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته د امر ګروبله د بلسراغ په ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې اوښتي.
نیروهای امنیتی با مساوی مشترک و با محوریت
قوی امنیتی ځواکونه د ملي اردو د کمانډو ځواکونه سره په ګډه کې د ولسراغ ولسوالۍ په کولیان سیمه کې ناڅاپي عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو د یو لوړ پوړي قمندان مولوي جندالله په شمول 19 وسلوال وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. رضایی ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې د سیمې خلکو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د بلسراغ ولسوالۍ چې د فاریاب د مرکز میمنې په 80 کیلومترو کې پرته ده، د رواني میاشتې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو له یو کلن کنټرول وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لورې د دغې وراوښتې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوي دي. په پنچیر کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس احمد ضیا یزداني ازادي راډیو ته وویل د دې بې ځایه شویو کسانو شمیر 100 کورنیو ته رسیږي چې د بدخشان په کران او منجان ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د ښاغلي یزداني په وینا دا مهال دا کورنۍ د پنچیر ولایت په پاریان ولسوالۍ کې په خیمو کې میشت دي. د پنچیر ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست پرون دې کورنۍ ته یوه اندازې خوراکي توکي هم ورکړي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی په دې ولایت کې د طالبانو لاسته د دیلا خوشامند ولسوالۍ د لوېدو راپورونه رد کړل. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې د دې ډلې وسلوالو د پکتیکا ولایت د دیلا خوشامند ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا والی سمکنی وویل
چن روجا دو بیساس د یک مون پولیس استان د یک اردو
سیمه کې دوه مرکزونه دي چې یو کې پولیس او بل کې د ملي اردو سرتیری ځای پر ځای و د امنیتي ادارو په وړاندې پریکړه وشوه چې دواړه په یو مرکز کې یو ځای شي د ځواکونو د انتقال تاکتیکي او تخنیکی او د ولسوالۍ د سقوط مسله اصلا مطرح نه ده د پکتیکا د والی په وینا د امنیتي ځواکونو له دې تخنیکي انتقال وروسته یو شمېر وسلوال طالبان د دې له خوشامند ولسوالۍ مرکز ته ننوتي خو د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي او سیمه یې پرېښي ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیر اورسولا فون در لاین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه نوموړي لومړنۍ ښځه ده چې د اروپایي ټولنې پر دې مهمه څوکۍ ټاکل کیږي هغه د اروپایي پارلمان له 255 کسیز پلاوی څخه پرون 303 مثبت او 308 مخالف رای وګټلې وندرلین چې د جرمني سره زمې انګلا مرکل نګدي متحده ده په اروپایي پارلمان کې له دې نتیجې وروسته وویل په بخښنه سره چې د وندرلین غاکتور سن نه دی آماده په هر صورت هغه ویلی هغه باور چې تاسو پر ما وکړ هغه اعتماد دی چې تاسو په اروپا کوي تاسو اعتماد له ختیځ تر لویدیځ او له جنوب تر شماله په یو متحده او پیاوړي اروپا دی وندرلین با چې په تیرو شپږو کلونو کې د جرمني د دفاع د وزیر په توګه همکار کړی د ژان کلود یونکر ځای ناستی وي یونکر د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه خپل دنده پریګدی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پایتر سیدو لپاره لا ډیر پرمختګ شوی دی دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سخت ژبې کارول دوام لري د امریکا ولسمشر پرون د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و بګورو چې څه کې خو ډیر پرمختګ شوی د دې خبرو د ترامپ اشاره د واشنگتن هغو هڅو ته چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د مخه د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري
The election is critical because election is
انتخابات مهم دي ځکه انتخابات د اساسي قانون لمخې یو حتمی پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر کزوم قبل څوک وي باید د سولې لپاره واک ولري
دا هموري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د امریکا د کابینې په غونډه کې د ایران سره د روابط په برخه کې له پرمختګونو یادونه کړې ډیر پرمختګ شوی دی هغوی خبرو ته چمتو دی او به ګورو چې څه کې ګخو ډیر پرمختګ شوی د ژوند رنگونه هم در تخبرو
د غنم یو ترشلو ډیر نه د لاس وهلو خو خط مې یو غم یاد کړ او د لسن سن پر مطالعه ورسول
وخت په افغانستان کې د سهار او بجو نه د قیدی رازو لمړی مطلب ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري او دا انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي د ترکیې د TRT تلویزیون د نړیوالې شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غنی پر انتخاباتو سربیره د افغانستان د سولې د پروسې او پاکستان سره د اړیکو پر اړه هم څرګندونه کړې دي په دې اړه راپور اجمل اند اوروي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه سوله چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو باقی سولري هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولوي نه د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله نوموړي د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې د TRT نړیوالې شبکې سره په یو مرکه کې وویل د امریکا او نورو مذاکره کوونکو سره په دې توافق کړی چې له طالبانو سره تر انتخاباتو مخکې پر ابتدایي سوله یا د سولې پر یو کاري چوکاټ توافق وکړي په دې مرکه کې چې د ارک پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوې ښاغلی غنی زیاته کړه
د الیکشن از کریټیکل
ولسمشر اشرف غنی وایي انتخابات مهم دي ځکه انتخابات د اساسي قانون له مخې یو حتمی پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر کزوم قبل څوک وي باید د سولې لپاره واک ولري ځکه سوله سختې پریکړې غواړي سختې چانې وهل غواړي او باید وکولای شي چې بیرته د افغانستان پر خلکو ومني
sell it back to the Afghan people.
ولسمشر غنی په دې مرکه کې د موقت حکومت اوازی بی معنا او بللې نو مولي همدارنګ د طالبانو سره د سولې د چوکاټ پاړه وویل چې د دې ډلې امارت د افغانستان خلکو منلای نه و بلکې په زور پرې تحمل کړی و او د خغلی غنی په وینا سوله باید د جمهوریت په چوکاټ کې وینه د امارت لاټی ارټی شبکې سره په دې مرکه کې ولسمشر اشرف غنی په دوو پړاوونو کې د سولې پر هوکړه ټینګار وکړ. هغه وویل هیله مند دی چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې وشي. ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړه کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې به ترلاسه شي او ورپسې به عملي شي. د ولسمشر اشرف غنی په وینا هر ډول سوله چې کېږي باید د افغانستان خلک د ملي شورا لوی جرګې او یا ټول پوښتنې له لارې تایید کړي. امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي د ولسمشر غنی دا خبره چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه به پر انتخاباتو اغیز ونه کړي هغه څه دي چې افغان حکومت یې غواړي. خو د نوموړي په وینا په اعلان شوي وخت د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات کول یا ځنډول لا هم د سولې په روانو بحثونو کې یوه ناحل شوې موضوع ده. د وایس وردګ په وینا دا هم مهمه ده چې په افغانستان کې په کوم کیفیت انتخابات کېږي. نوموړي په تیرو انتخاباتو کې شتو ستونزو درغلیو او سرغړاویو ته په اشاره وویل
خلکو خپله رایه نشوای ورکولی. هغو خلکو چې رایه ورکړې ده د هغو خلکو رایه حساب شوې نه ده. دلته تقلب وجود درلوده، دلته فساد وجود درلوده. مشکلاتو ته که موږ وګورو یو با امن افغانستان د انتخاباتو د شفاف انتخاباتو د پاره ډیر اړین دی. نو د دې دپاره د ما په نظر سوله پر انتخاباتو اولویت لري او د شفاف و عادل و انتخاباتو دپاره موږ باید با امن افغانستان ولرو.
په همدې اونۍ کې کابل کې د امریکا سفیر جان باس لازادي لړیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې د جګړې ختمول د دوی لومړیتوب دی، خو زیاته یې کړه دوی په عین حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د چمتووالي لپاره د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د جان باس په وینا ممکنه ده چې دواړه پروسې خوا په خوا پر مخ یوړل شي. د ترکیې لاټی ارټی تلویزیون سره په دې مرکه کې ولسمشر غنی د پاکستان په اړه وویل د هیواد ته په خپل وروستي سفر کې د پاکستان له چارواکو سره د مخامخ خبرو پر مهال د افغانستان په اړه د هغوی په لیدلوري کې د بدلون نیت درکړی. ولسمشر غنی وویل د پاکستان په دولت کې په لوړه کچه د لیدلوري بدلون په دې معنا نه دی چې دغلته په منځني کچه هم د افغانستان په اړه لیدلوری بدل شوی. د نوموړي په وینا لا هم د پاکستان له خاورې د افغانستان خلاف نایلان شوی جګړه دوام لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
د افغانستان د جګړې د حل لپاره سختو انتخابونو ته اړتیا ده. دا د نېشنل انټرست خبرونې د مقالې عنوان دی. د خبرونې په وینا د امریکا او طالبانو خبرو دوام کړی، خو دا خبرې کوم لور ته روانې دي؟ نېشنل انټرست لیکلي چې په افغانستان کې د سولې د یو چوکاټ رامنځته کولو په خاطر د افغانستان د قانون له مخې د دې هیواد د حکومت تر مدیریت لاندې د سولې او جامع توافق ترلاسه کېدای سي. د توافق په اړه دوهم نظر داسې مطرح سوی چې په نتیجه کې شای نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او طالبان د افغانستان د ځواکونو د قومندې په چوکاټ کې ځای پر ځای سي. لیکوال دې ته هم پام کړی چې امریکا باید له افغانستان سره په اقتصادي روزنیزه سلا ورکولو او ځواکونو د تجهیز په برخه کې هم همکاري وکړي. همداراز د خبرونې په باور په افغانستان کې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو یوه کوچنۍ برخه به په افغانستان کې پاتې سي. نېشنل انټرست امریکا ته هم توصیه کوي چې له پاکستان سره د روابطو په پیاوړي کولو سره دغه هیواد ته باید انګیزه او اعتماد ورکړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. مقاله پر دې ځای پای ته رسیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي، خو په یو بل نوم به دوام وکړي. نو افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې امریکا خپل مدیریت پرېږدي، ومني چې دواړه د واشنگټن ملاتړ ته اړتیا لري. فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ځنګلونو په اړه لیکلي چې داعش ډله ورڅخه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش جګړه ماران له 2015 کال راهیسې په کونړ کې فعالیت کوي، خو د مقالې په وینا د کونړ ولایت هغه ځنګلونه چې پخوا د طالبانو په کنټرول کې وو، اوس د داعش ډلې لپاره د لرګو د صنعت له لارې د عاید سرچینه ده. مقاله لیکلي چې د څوکیو لسوالی نه یوازې د داعش او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرښه ده، بلکې د لرګو قاچاق وړونکي له همدې لارې د کونړ د ځنګلونو لرګي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته انتقالوي. مقالې د کونړ د پولیسو د مشر محمد یوسف له قول لیکلي چې په دې سیمه کې تر تروریزم وروسته لویه ستونزه د لرګو قاچاق دی. مقاله لیکي چې کونړ پخوا د بلوط، صبر او غوز په ونو پوښلی و، خو په تیرو دیرشو کلونو کې 40% ونې له منځه تللي او له مخکې له وچ سویو غرونو ته لاره اسانه سوې ده. مقالې د څوکۍ ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي محمد کامل له قوله لیکلي چې اټکل کوي هر کال پاکستان ته 40,000 ونې قاچاق کیږي. محمد کامل چې د لرګو کاروبار کوي فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې پخوا به یې طالبانو ته پیسې ورکولې، خو اوس یې پیسې داعش ته ځي. د ده په وینا هره ونه له 3 تر 5 زرو پاکستانیو کلدارو بیه لري. د مقالې په وینا د حکومت پر هڅو سربیره چارواکي د لرګو قاچاق ته جدي پام نه کوي.
مننه چې تر دې دمو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. وخت په افغانستان کې 8:14 د سهار. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. درې افغان ماشومان له دریو کلونو راهیسې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د سفارت په څلور دیوالونو کې راایسار دي. ازادي راډیو داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښیي دغه افغان ماشومان له دریو کلونو را په دې خوا په ابوظبي کې د افغانستان په سفارت کې له پلار او مور جلا ساتل کیږي. په عربي متحده اماراتو کې د افغان سفارت فرهنګي اتشه صدیقه مرخیل هم د دې ماشومانو موجودیت هلته تاییدوي. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به دا مسله حل شي، داسې چې د ماشومانو رضایت پکې شامل وي. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
درې ماشومان چې د افغان سوداګر رحمان نظر اولادونه دي، له درې کلونو را په دې خوا په عربي اماراتو کې د افغانستان په سفارت کې ساتل کیږي. د هغو اسنادو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي، د 15 کلن ابراهیم، 13 کلنې صاحبې او 10 کلنې مدینی ازبکستانی مور او افغان پلار درې کاله مخکې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د یو بل جلا شول او اولادونه یې بے سرپرسته پاتې شول. په اسنادو کې د ښاغلي نظر له قوله ویل شوي چې میرمن یې له نورو نارینهو سره نامشروع اړیکې درلودې، ان تر دې چې په غیر قانوني ډول یې د نصرالدین رشیدوف په نوم له یو ازبکستاني سړي سره واده هم کړی، نو ځکه یې خپلې میرمنې ته طلاق ورکړ. موږ غوښتل په دې اړه له نوموړي سره خبرې هم وکړو، خو ښاغلی نظر چې له افغانستانه بهر اوسیږي د ټلیفون له لارې خبرو کولو ته حاضر نه شو. په عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت فرهنګي اتشه صدیق امرخیل د سې شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هیفات محکمه او پولیس د ماشومانو د ژوند د خوندیتوب ضمانت نه ورکوي، نو دوی یا درې ماشومان په سفارت کې ساتلي دي.
د امارات حکومت سفارت ویلې چې حکومت یا پولیس دې د اقل تضمین وکي، یو مکتوب یا لیک له لارې مزادي وکي. دوی دا ماشومان چې سفارت نه وزي، دوی ته کومور سره وسی کی کوم مثلا بل ځای کې وسی، دې شرط چې ورته ضرر ونه رسیږي. دا یو ضمانت به امارات حکومت راکوي چې دا ضمانت متاسفانه د امارات حکومت لخوا اور نکړو.
کاغلی امرخیل وایي په دې موده کې افغان سفارت په اماراتو کې د بشري حقوقو له یو شمیر دفترونو او د ماشومانو د روزنې له بنسټونو سره هم خبرې کړې چې دغو ماشومانو ته د ژوند اساسي حقونه ورکړل شي، خو همکاري نه ده شوې. د دغو درې افغان ماشومانو پلار ادعا کوي چې 20 کلنې ازبکستانی میرمنې مخایور رمضان وا په وار وار له د ماشومان تښتولي او په مقابل کې په سلګونه زره ډالر هم ترې اخیستي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه مني او وایي چې افغان سفارت اړ دی د افغان ماشومانو ابراهیم، صاحبې او مدینې د ژوند د خوندیتوب لپاره دوی هلته وساتي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی وایي ډیر ژر به دا ستونزه حل او د یادو ماشومانو برخلیک معلوم شي.
اختلاف کې میان پدر او مادر
کوم اختلاف چې دغه ماشومانو د مور او پلار ترمنځ راغلی، دوی غوښتل ځان وژنه وکړي، نو سفارت هم تر هغې چې د دوی مور او پلار ترمنځ ستونزه حل شوي نه وي ورته پناه ورکړي. ان شاء الله په دې برخه کې به اقدام کیږي او یو حل لار به ورته پیدا شي او د ماشومانو پر رضایت بل سفارت نه وېستل شي.
یو شمېر افغان حقوق پوهان به وایي چې مدني حقونه او کورنی مسایل باید د اتباعو په خپل هیواد کې فیصله شي. د دې جلې ودیر صفای وایي په اماراتو کې د افغان سفارت چارواکي باید دا مسله د اماراتو حکومت سره ژر تر ژره حل کړي او په افغانستان دننه دي په دې اړه محکمه دایره شي. رحمان نظر هم په خپل یو غوښتنلیک کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی، د افغانستان د اجرایه ریاست غوښتي چې دغه مسله د افغانستان په سترې محکمې کې وڅېړل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د پاکستان د هوایی چلند ادارې له هند سره د خراب حالت په وجه تړل شوی فضایی حریم د ټولو پروازونو لپاره خلاص کړي. د پاکستان د هوایی چلند چارواکو په وینا چې دغه فضایی حریم له هغې وروسته تړلی و چې د روان کال په فبروري کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او د بین الاقوامي حدودو خلاف ورزي یې کړې وه. د دې حدود بندیز پاکستان ته څه ګټه تاوان ترلاسه شوی؟ په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه د خبريال سراج زهیر په راپور کې اورو.
د جولای په 14 د سیول ایویشن اتارټي ویان نواز سپرا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دا فیصله د جولای په 15 کړې وه چې خپل فضايي حدود د ټولې نړۍ د جازونو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. د نوموړي په خبره چې د روان کال د فروری په 26 د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خراب حالاتو په وجه دوی ځینې فضايي لارې یا حدونه تړلي وو. پرون د دې د خلاصولو اعلان شوی دی او دا هغه وخت بند کړی شوی و چې هندوستان په پاکستان حمله وکړه او موږ یو ملک تر دې چې هندوستان حمله ومنه کړي خو یوازې یو څو لارې چې د پاکستان نه به هندوستان ته تللې او له هندوستانه به پاکستان ته هغه مو تړلې وي. باقي زموږ هوایي حدونه نه و تړل شي. د پاکستان د اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې امریکا فیصله کړي چې د پاکستان فضايي حدود د بندېدو له وجې د ممبئی او نوی ډیلی لپاره به دوی خپل پروازونه تر 10 اکتوبر پورې بند کړي. بل پلو د دې لاریو بندېدو په وجه د پاکستان کامی جازونو هم د بینکاک، کولالمپور او نوی ډیلی لپاره خپل پروازونه ځنډولي وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسېدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. ترامپ داسې وخت دا خبره کړې چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سخت ژبې کارول دوام لري. د ولسمشر ترامپ تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د کابینې غونډې ته وویل چې ایران د خپلو توغندیو پر پروګرام له واشنګټن سره خبرو ته د چمتووالي نښې ښودلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و به ګورو څه کیږي، خو ډیر پرمختګ شوی. له دې خبرو څخه د ترامپ اشاره د واشنگټن هغه هڅو ته وه چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. ولسمشر ترامپ په دې څرګندونو کې د خپل بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرې غبرګې کړې چې کابینې ته یې وویل ایران پر دې مسله د خبرو اترو لپاره د چمتووالي نښې نښانې ښودلې. پمپیو ویل ایرانی رژیم نه پوهیږي چې خپل اقتصاد سره څه وکړي، ځکه د نوموړي په وینا په دې برخه کې د امریکا اقدامات په ویرونکي توګه موثر و. د پمپیو په وینا تازه ایرانی چارواکو د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه د لومړي ځل لپاره خبرو ته چمتووالی ښودلی. پمپیو زیاته کړې که چیرې موږ د خپلې ستراتیژۍ عملي کولو ته په سمه توګه دوام ورکړو، نو دا فرصت به ولرو چې له ایران سره په یو داسې جوړجاړي خبرې وکړو څو دا هیواد په حقیقت کې د اتومي وسلې له ترلاسه کولو منه کړي. دا څرګنده ده چې مایک پامپیو د ایوی امریکایي ټلویزیونی شبکې سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ تفسیر ته اشاره کوله. محمد جواد ظریف چې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې و، د ان بی سی نیوز ټلویزیون ته وویل ایران به یوازې هغه مهال د خپلو توغندیو پر پروګرام خبري وکړي کله چې امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د وسلو ورکول بند کړي. دا دواړه د ایران لوی سیمه ییز رقیبان دي. خو سره لدی هم په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت ویاند علي رضا میر یوسفی پر خپل ټویټر لیکلی د ایران د توغندیو پروګرام په قطعي توګه په هیڅ ډول شرایطو کې له هیڅ هیواد سره د خبرو اترو مسله نه ده. نوموړي داسې ښودلې چې ګوند په دې برخه کې د جواد ظریف څرګندونې ناسمې تعبیر شوي. د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا زیاته شوه چې امریکا متحده ایالات تیر کال د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقې ووتل او پر دې هیواد بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی. ترامپ او نور امریکایي چارواکي وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینو دوام د دې اتومي تړون له روحیې سرغړه ویده او دا کوي چې دا ټکنالوژي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هم کارول کېدای شي. خو ایران وایي د توغندیو سیستم یې د دفاعي اهدافو او اتومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی. ایران په وروستیو کې د 2015 کال لا اتومي تړون د ځینو سرغړاویو اعلان کړی. ویل دي که چیرې اروپایي هیوادونه پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغیز په کمولو کې مرسته ونه کړي، دوی به د دې تړون ځینې نورې برخې هم وسنډي.
لاندو خبرونو ته خراغلی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅه کوي. ښاغلی میلر پرون هرات کې دغه خبرې کړې دي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندلا په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قمندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بدخشان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوې دي. دوی له کرانه او منجانه د پنچیر پریان ته راغلي. د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنی په دې ولایت کې د طالبانو لاسته د دې له خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیر اورسلا وندرلند د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. دا لومړنۍ ښځه ده چې د اروپایي ټولنې پر دې مهمه څوکۍ ټاکل کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي له ایران سره د چنګالتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. مننه چې د ازادي راډیو لاندې خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې په تفصیل لوستلای هم شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی؟
نوم مې حیات الله دی. کونړ د شګر له سوځ سره سدن کې ما.
او دلته څه کې؟
دلته بس دکانداری کوم. او
ډیر اړخ کې ځای نه دی چې ته پکې دکانداری کې.
دا خو د منډکو ساحه ده. دې ځکه مې دکان د خړې جوړ کړې ده.
د څه شي دکان دی؟
دا د مشروبات دکان دی.
په سودا دی کیږي؟
او ماشالله خا سودا کیږي، بس گزاره کیږي.
څومره به د ورځې سودا کې؟
بس د ورځې کیږي 4-5 کیږي د ورځې.
څومره ورته پاتې کیږي تقریبا؟
دیګه سپاتې کیږي او 1000 روپۍ پاتې کیږي.
یعنی گزاره پکیږي؟
او خله گزارم پکیږي.
واده به کړې ماشومان بلری کورنۍ لري څونه غړي دي کورنۍ تاسو؟
او واده مې کړې ده. او د غړي تقریبا 22 نفر کورنۍ غړي لرو.
یوازې ته په دې کورنۍ کې د مزدوري کې کنه نور څوک شته دي؟
نه، زه خپلم کوم یو روم بلم.
یعنی تاسو په دې دوالو کسانو په کاروبار باندې په مزدوري یا دنده باندې خپل مشکلات د کورنۍ حل کولای شي؟
بس گزاره کین او دسه به نه حل کیږي. او دلته دس دی چې باز وخت دکانداری خو شي، خو باز وخت خو نشي. نو بس کورانه
دا یو لاسم نشته دی. دا چیرته د لاس دی ور کړی دی؟ څنګه شوی دی؟
دا رانه دغه د غنمو یو ترشلو ډیر نه د لاس وهلو. او لومغه ورسته ما د سپیکر وکړ چې تعلیم له ما څخه پاتې شو. اصل کې زما یو ماما زویو هغه مستر ډیر کوخ کما د بل خط په لاس نشي، چپ لاس نشي لیکل. ما مخ کې په خلاص خط لیکو. به مستر هغه ډیر کوشش وکړو خو خط مې هغه یاد کړو. بس تعلیم مې د ورسو د اتم سنب کې ما 40 سنب پورې تعلیم ورسو. اوس اوس خو خوشاله یم. دې باندې
کومه برخه دی ویلې؟
اداره صدرین انسټیټیوټ مې ویلې.
راتلونکي څه پلان لري؟
بس راتلونکي ادار لرم چې نور درس هم وایم او زمينار ته برابر شي د پانتون او د هواد لپاره خدمت کوم. باید یو جرنالیست جوړ شم.
یعنی دغه د حسابداري او د منیجمنت نه وځي رشته بدله.
بس ان شاء الله بس بدلوم یو نه بدلوم چې ترقی د جن ترقی غواړم نه فار دغه کې
بریالي تو دی غواړم.
او خیر اوس خوشاله اوس.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي د حکومت لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې. خدام باید ووایو چې ځینې ملیشا او مخالفې ډلې د ملکیانو تر شا پټیږي. بشیر حبیب زی له ازرې ولسوالۍ د لوګر لیکلي باید حکومت ملکیانو ته جدي پام وکړي ځکه چې تلفات زیات شوي دي. ژمند غزنی لګیلانه لیکلی طالبان د سولې د خبرو په وقفه کې خپل مشرانو سره نه بلکې د خبره له پاکستانی جنرالانو سره مشورې کوي. حکمت الله حماس له نادلی ولسوالۍ د هلمند لیکلی د سولې راتګ کلونه وخت نیسي نو انتخابات باید د سولې قرباني نشي. نور محمد حقیار لیکلی سوله په دې ارزي چې انتخابات وسونه شي خو چې سوله وي نه د جګړې بل فصل. مننه کوم چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو راسره واورېده. بل پروګرام مصطفی صدیقي وړاندې کوي چې اوس سټوډیو ته راغلی دی. مهرباني.
بله.